واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوونکو زمنګ مخامنه خبرونه پیل کیږي د خبرونه په پیل کې به مهم خبرونه وری راځي خبرونه ورو د خبرونو مورسته د خبرونه نور مطالب تاسو ته وړاندې کوو د دې ساعت خبرونه
دا خبرونو لوستون کې سید سلیمان شاه د غزنی په ولایت کې د سړک په غاړه د ماین په یو چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول اووه کسان ولسي خلک وژل شوي دي. چاودنه نن د یکشنبې په ورځ د سمبولې په دویمه دغه ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د مسافرینو نه ډک موټر پر ماین ور برابر شو. د والي ویان وحیدالله جمعزاده امریکا غږ ته وویل وژل شوو کسانو کې درې ښځې دوه ماشومان او دوه کسان نارینه شامل وو. هغه یې پلا پر طالبانو اچولې مګر طالبانو لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. سیمه کې زموږ خبریال وایي چې طالبان د قرهباغ او خوږیانیو په ولسوالیو کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي او امنیتي چارواکو د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. د قندهار او روزګان لویه لاره د طالبانو د خبرداري وروسته نن د یکشنبې په ورځ د ټرافیکو په مخ تړل شوی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ملکي خلکو ته خبرداري ورکړې چې په دغه لاره باندې د حکومتي ځواکونو سره جنگ روان دی. که موټر یې په ماین ور برابر شو او یا د جګړې په منځ کې راګیر شو ذمواري به یې په خپله غاړه وي. له تیرو دوه هفتو نه د قندوز د ښار په شاوخوا کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ښار د اوسیدونکو سره د ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. دغه ولایت والي عبدالستار میرزا کوال د ښار د امنیت په باب اطمینان ورکړی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د پاکستان حکومت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه دفتر په غړي سراج الدین حقانی باندې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. د پاکستان د حکومت د اعلان له مخې د ملا عبدالغنی برادر او سراج الدین حقانی ټول شتمنۍ په پاکستان کې ضبط شوې او په سفر باندې بندیز لګول شوی. ملا برادر چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت د زوال نه وروسته د پاکستان استخباراتو په کراچۍ کې ونیو څو کالې په بند کې تیر کړي وو. نوموړی د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خاص پاکستانی چارواکو له بند نه آزاد کړ او دوحه ته ولاړ. سراج الدین حقانی هم چې د افغانستان د پخواني جهادي مشر مولانا جلال الدین حقانی زوی دی امریکایي چارواکو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر آزاد کړو. د پاکستان حکومت چې امریکایي چارواکو او د افغانستان حکومت له طالبانو سره په نږدې اړیکو تورن کړي په سمدستي توګه معلومه نشوه چې د ملا برادر او سراج الدین حقانی په خلاف اوس دا اقدام ولی وکړ. د امریکا د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړ چې د پاکستان چارواکي کوشش کوي چې دغه اقدام له لارې د ټیریزم د مرابیانو او مالی ملاتړ کوونکو په نړیوال تور لیست کې د پاکستان نوم له شاملول نه خوندي کی. د اقتصادي عمل نړیواله کاري ډله چې مرکز په پالیس کې ده د پاکستان حکومت د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار او د نړیوالو ټیریسي ډلو په ملاتړ باندې تورن کړی وو. په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مطبوعاتي ویان سهیل شاهین د پاکستاني چارواکو د دغه اقدام غندنه کړې ده. شاهین ویل چې د مشرانو په سفرونو باندې د بندیز لګول به په دوحه کې د سولې د مذاکراتو په لاره کې خنډونه ایجاد کړي. پاکستان ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2255 لمبر پریکړې له مخې دا اقدام کړی دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن د یکشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو په خلاف د پاکستان د حکومت د اقدام ستاینه کړې ده. خو په کابل کې زمون خبریال د افغانستان د چارو د یو کارپو سنگر امیرزاده له قوله وایي چې د پاکستان د حکومت د دې اقدام نه وروسته دا پوښتنه په ذهن کې مطرح کیږي چې ولې دا کار مخکې نه کاو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ملکی نظم او نسق د ساتلو د قوې پخوانی قومندان زمری پایکانې نیولی دی. د کورنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې پایکان د پولیسو د یو بل سای منصب په وژلو، فساد او له خپل صلاحیت نه د غلطي او ناجایزې ګټې د اخستلو په جرم یوې محکمې د 2 کالو په حبس باندې محکوم کړی وو خو له 3 کال نه فراری وو. له بلې خوا حکومت د کابل د پولیسو د امنی قماندان امان الله واحدي له خپلې وظیفې نه برطرفه کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاء الحق امرخیل د ننګرهار د نوي والی په توګه مقرر کړی. ښاغلی امرخیل به د اشرف غني د سیاسي چارو د مشاور په توګه هم دنده سرته رسوي. په عین وخت کې د پکتیا والی حلیم فدایی نن د یکشنبه په سهار په یوه حمله کې له مرګ نه بچ شوی. پر فدایی باندې د حمله د لوګر ولایت د محمد اغا په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د موټرو په کاروان کې کابل ته روان و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سبا د دوشنبه په ورځ د کابل په شمول د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د واکسین کولو د کمپاین اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د تازه ارقامو له مخې د افغانستان په شمول په نړیواله کچه 3,00,000 ناروغان د کورونا ویروس نیولی دي او د مړو شمیر هم 8,02,693 ته لوړ شوی دی. د یوکرین د هغې مسافر وړونکي الوتکې چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو د تهران له پاسه سږ کال په جنوري کې راغورځولې وه د بلیک باکس یا تورې جابې له څېړنې نه څرګندېږي چې د 15 ثانیو په وقفه کې پر الوتکه باندې 2 توغندي وار شوي وو. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبه په ورځ د ایراني چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې د لومړي توغندي د لګېدو وروسته یو شمېر مسافرین ژوندي وو. اژانس ویل دا لومړی ځل دی چې د ایران د ملکی هوایي چلن ادارې په دې ارتباط مطبوعاتو ته څرګند توضیحات ورکړي دي. دا الوتکې توره جبه د څېړنې لپاره پاریس ته لیږل شوې وه. ایراني چارواکو ویلي دي چې دغه الوتکې سهوان ایشتلې وه. د عراق د بصرې او ناصرې په ښارونو کې د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو په خلاف حملې روانې دي. خلک وروسته له هغې راپاڅېدل چې د حکومت ضد احتجاج کوونکو 3 تنه مشران ووژل شو. له قاهرې نه د امریکا خبریال ایډوار ایرانیان په خپل رپورټ کې وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د بصرې د ښار ټولې عمومي لارې تړلې وې. مظاهره چیان وړمه ورځ په دغه ښار کې د پارلمان محلي ودانۍ او د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو عمومي قرارګاه ته اور اچولې او سوځولې وې. او په ناصریه کې د یوې 14 نه وروسته احتجاج کوونکو د بلډوزرونو نه په استفاده د ایراني ملیشو دفترونه وران کړل. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو فعالیتونه ګړندې شوي، ممکن چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اګست په 24 د شارلټ په ښار کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د ملي کمیټې یا آر سی این په غونډه کې ګډون وکړي. توقع ده چې په دغه غونډه کې به د ګوند تقریبا 300 استازي برخه واخلي چې د پی بی ایس په شمول د امریکا غټي تلویزیوني شبکې به راسن خبري. توقع ده چې ښاغلی ټرمپ رسمن سکال په نومبر کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د خپل ګوند کاندیدی قبول کړي. غونډه د اګست په 20 پای ته رسیږي. سکال د کورونا د کوینونس اوبای ویروس تخپلېدونه وروسته د امریکا دواړو غټو سیاسي ګوندونو خپل عنعنوي کنوانسیونونه ونه کړل. او د امریکا د اوریګن د یالت د پورلند په ناقرار ښار کې د پولیسو پر ضد احتجاجي مظاهره دوام لري. د ای پی خبري اژانس رپورت ورکوي چې د جمعې او شنبه پر ورځ هم په سلګونو خلک سړکونو ته راوتلي او د خلاصو او چپلاسو مخالفو احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې وشوې. مخالفانو یو بل په ډبرو ویشتل او د مرچو سپری استعمال کړه. پولیسو 500 کسان نیولي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. د خبرونې په دې برخه کې دلته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او تبصرې او مرکې وړاندې کوو. د دې خبرونې لومړی راپور: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په طالب مشرانو د پاکستان د حکومت د بندیزونو په تړاو د پاکستان اعلامیه ترلاسه کړې او تر هغه وړاندې ده افغان حکومت لا هم خپل موقف نه دی څرګند کړی. په همدې حال کې د مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا په تشکیل کار روان دی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر په سر اختلاف اوار شوی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په دې اړه نور معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې د 2015 پریکړې له مخې به د طالبانو په دوو مشرانو ملا عبدالغنی برادر چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی او د حقانی شبکې په مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی دواړه پاکستان ته سفر نشي کولای او شتمنی به کنګل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د اعلامیه تر غور لاندې ده.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پانه ده اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحذیراتو د کمیټې د وزیر کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور پر کوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې د ارزیابۍ نه وروسته د موقف اکړه تاسو سره معلومات شریک شي.
خو د پاکستان د دغه اقدام په اړه په افغانستان کې یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې پاکستان یو نوې لوبه پیل کړې ده او اوس غواړي چې له دې لارې یو لړ نور امتیازات هم واخلي. دا سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له ترهګرۍ په ملاتړ تورن دی او کلونه د ترهګرو په وړاندې له بندیزونو ډډه کړې ده. سیاسي کارپوه محمد سنگر امیرزاده وایي چې پاکستان په پخوا کلونه کې دا کار نه کاوه، خو اوس د سولې د بهیر په درشل کې په دې کار لاس پورې کوي.
دغه عمل کرد د سولې د پروسې سبوتاش په معنا ده. دا په دې معنا سي دوی غواړي چې د امریکایانو او د حکومت د افغانستان د طالبان یو نوې امتیاز رامست ځانته جذب کړي.
په همدې حال کې د مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت په سر اختلاف اور شوی دی. د دې شورا ویان فریدون خوزون وویل چې ډیر ژر به رسمي موقف اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د مصالحې د عالی شورا له جوړښت تر اوسه میاشتې وتی، خو لا هم تشکیل نه دی جوړ شوی. سیاسي کارپوه ولی الله شاهین وایي په دې کار د سولې بهیر لا نور ځنډول کیږي.
تشکیلات په مجموع کې په دې باندې دلالت کوي چې د خلک اصلا غواړي د خبر په شاخونو باندې کې او نه غواړي چې دا مسله زر تر زره حل شي. او کنه که چیرته دوی په واقعیت سره غوښتي وای د دوه د توافقنامې په اساس باندې باید ډیر عاجل او جدي اقدامات کړي وای. موږ باید وختي بین الافغاني مذاکراتو تللي وای.
په طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو د لګولو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر بل هر وخت د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره زمینی برابرې دي. لا په پام کې وچی تیرونی پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو په دویمه ورځ د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر ښاغلي عثماني خبرداری ورکړی چې د ښوونځیو بیرته پرانستل په دغه هیواد کې د کورونا د وبا له منځه تللو په معنا نه ده. ښاغلي عثماني له کورنیو غوښتي چې د دغه وزارت سره یو ځای شي او نږدې په ښوونځیو کې د زده کړو بهیر وساري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو ځن وروسته د خونځیو د بیرته پرانیستلو په دوهمه ورځ نن یک شنبه د کابل په خیرخانه مینه کې د غلام حیدر خان د هلکانو په لیسه کې د زده کړو د بهیر څخه د سالنې پر مهال ویل چې د خونځیو بیرته پرانیستل په افغانستان کې د کورونا د وبا له منځه تللو په معنا نه دي.
یو څه باید په یاد داشته باشیم.
یو څه چې باید په یاد ولرو، د خونځیو بیرته پیلېدل د کورونا د پایته رسیدو په مفهوم نه دي. موږ هغه روغتیایي مراقبت تونو ته چې د پهنتونونو او خوانځیو د بیرته پرانیستلو په کړنلاره کې منعکس شوی هغه په جدي ډول مراعات کړو.
مراعات کنیم.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست له ښوونکو زده کوونکو په کلکه وغوښتل چې په ټولګیو کې دي د زده کړو پر مهال او د خوانځیو بهر دي ماسکونه وکاري، ټولنیز واټن دي وساتي او هم دي په پرله پسې ډول خپل لاسونه پر صابون پریمینځي.
ما ماسک می پوشیم. ما دست نمیدیم. ما بغل کشی نمیکنیم. ما فاصله را مراعات میکنیم.
مو ماسک استعمالو، یو بل ته لاسونه نه ورکو، غاړه وته نه کو او ټولنیز واټن ساتو.
د تیز مری میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د 12 او 12 ټولګیو د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې وه، چې دغه پریکړه پر اساس د سمبولې په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې ښوونځي بیرته پرانیستل شو. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو پریکړه یې وروسته لاغې وکړه، چې دغه وزارت لخوا د یوې سروې موندلو دا وښوده چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کرونا د وایرس ناروغي تېره کړې او د دغې وبا پر وړاندې د خلکو ترمنځ په ډلهیز ډول نسبی معافیت رامنځته شوی دی. د کابل ښار د پوهنې رئیس احمد زمیر ګوارا د ښوونځیو د پرانستلو په مناسبت د غلام حیدر خان د هلکانو په لیسه کې جوړې شوې غونډې ته ویل چې په ټولو ښوونځیو کې به د عامې روغتیا وزارت لخوا ترتیب شوي روغتیایي کړنلار د څارنې ټیمونو لخوا له نږدې وڅارل شي.
البته از دې روز به طرف ما در رسانه ها و...
البته له تېرې ورځې را په دې خوا مو په رسنیو کې شکایتونه هم لرل چې کورنۍ او زده کوونکي په بازار کې د ماسک بیې ته په کتنې نشي کولای چې هغوی ماسکونه واخلي. خو موږ دا سپارښتنه او نصیحت کوو چې محترمې کورنۍ کولای شي ماسک په خپلو کورونو کې د هغو امکاناتو له مخې چې لري یې جوړې کړي، تر څو دوی خپله د خپلو ماشومانو او ټولنې روغتیا خوندی کړي.
بمانند
د کابل ښار د پوهنې رئیس په ښوونځیو کې پر صابون د لاسونو د مینځلو د امکاناتو د برابرولو ژمنه وکړه. ویل شي د ښوونځیو شوراګانې به په دې برخه کې د ښوونځیو د ادارو سره د نږدې کار وکړي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په دولتي ښوونځیو کې یوازې په دوه ټولګیو کې او په خصوصي ښوونځیو کې په ټولو ټولګیو کې زده کړې پیل شوي. علت یې دا دی چې د خصوصي ښوونځیو پرتله د دولتي ښوونځیو شمېر زیات دی او په دولتي ښوونځیو کې د خصوصي ښوونځیو پرتله د زده کوونکو شمېر هم ډېر دی، چې له امله یې په دولتي ښوونځیو کې د ټولنیز واټن شرط نشي عملي کېدلی. په افغانستان کې د نوي کال په پیل کې د ښوونځیو د پرانیستلو وړاندې د کورونا وبا خپره شوه، چې دغې وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د کال له پیل څخه د ښوونځیو د نه پرانیستلو پرېکړه وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي او اوس مهال په دغه هېواد کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو مثبتې پیلې د 15% تر منځ دي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 9 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 46 نوې مثبتې پیښې سب کړي، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1.8 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه یکشنبې تر ورځې پر دغې ناروغۍ 1,308 تنه مړه شوي او 23,211 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې هوایي شرکتونه له 100 کلونو راهیسې خپل مالیات نه ورکوي او قرضداره دي، او که په راتلونکو 3 میاشتو کې خپل پورونه ورنه کړل نو فعالیت به وځنډول شي. په دې اړه خبریاله
آریانا صافی کامیر او افق شرق هغه هوایی شرکتونه دي چې د افغانستان له دولته پوره وړي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مشر قاسم او فیزاده امریکا غږ ته وویل چې دغه شرکتونه له افغان دولته $1,000,000 پوره وړي دي، چې په لوی څارنوالۍ کې د دولت د پورونو د ورکړې کمیټې پریکړه وکړه چې یاد شرکتونه باید خپل پورونه په 3 میاشتو کې ورکړي.
در میعاد تعیین شده از سوی
که شرکتونه ونشی کوله په ټاکلي وخت خپل پورونه تصفیه کړي، ټول هغه مقررات به استفاده کو چې د افغانستان په ملکی هوایی چلن کې ځای لري، حتی امکان لري چې پروازونه مزندو.
خغلی و فیزاده ویل چې د افغانستان کابینېتا د هوایی شرکتونو د ملاتړ په اړه یو تر هوړاندې شوې ده چې د کابینې له خوا نه ارزول شوې او نه هم تایید شوې ده. هغه ویل چې دغه طرحې له مخې به هغو هوایی شرکتونو ته چې د دولت پوره وړي دي له بانکونو څخه د پور اخیستلو زمینه برابره شي، تر څو په اوږدمهاله توګه وشي کولی دولت ته خپل پورونه ورکړي. یو شمېر هوایی شرکتونه وایي چې په دې اړه به خپله پریکړه وروسته اعلانوي. په همدې حال کې د روڼتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې د دغه وضعیت دلیل د ملکي هوایي چلند ادارې ټیټ ظرفیت دی.
د دې لپاره چې د ملکی هوایی چلن اداره خپلواکه نه ده او لازم نظارتي ظرفیت نه لري، هوایی شرکتونه له دغه وضعیت ناوړه ګټه اخلي او خپل مالیات په خپل وخت دولت ته نسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي روان زیږدیز کال د کورونا وایرس د خپرېدو او په هوایی چلن د بندیزونو له امله $60 میلیونه تاوان کړی دی. د دغه ادارې مشر وایي چې په دغو زیانونو کې د افغانستان دوه هوایی کامیر او آریانا افغان هوایی شرکتونو نږدې $3 میلیونه تاوان کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال په داسې حال کې د شپې لخوا په امنیتي کمربندونو ګرځي چې تېر ورځ د دغه ولایت یو شمېر ځوانانو په سیمه ییزه دولتي اداره نیوکه وکړه چې کندوز د امنیت لپاره مقامات هیڅ حسن نه کوي. خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت لري.
له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د قندوز امنیتي اوزا خلک اندېښمن کړي دي او له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا د دغه ښار شاوخوا سیمو کې جګړې دوام درلود. د قندوز د ناامنیو په خاطر د دغه ښار په لسګونو ځوانانو اعتراضي غونډه وکړه او د ښار په کوڅو کې وګرځېدل. دوی نیوکه کوله چې د قندوز د پښتنې څوک نشته او ویلې چې ورځ تر بلې د دغه ښار امنیت مخ پر خرابېدو دی. د قندوز دغو معترضو ځوانانو دا هم ویل چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو امنیتي ارګانونه د ښار په څنډو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام نه کوي. له دغه اعتراضي غونډې وروسته تیره شپه د قندوز والی عبدالستار میرزا کوال پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ګرځېدلی دی. هغه وایي چې د قندوز د امنیت کولو لپاره هڅه کوي او خلکو ته پیغام ورکوي چې دوی باید اندېښمن نشي.
د ښار ټول کمربندونه مې نږدې نیول ده، وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې ده. خپل ولس ته خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې هېڅ ډول ستونزه نشته. قندوز پرمختګ کوي، هم په امنیتي برخه کې هم په انکشافي برخه کې. ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي، هېڅ ډول ستونزه به نه ترسره کېږي. دا اوس ټول کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و پخپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، مخصوصا سربازانو، ساتلمنانو، ټولو نشاباس یم. د زړه له تاله مننه کوم. په ډېر ځیرکتیا او هوښیارتیا د خپل ښار، د خپل ولس نه دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي. قندوز به سولې او امن ته داخليږي او موږ شروع کړی دی. انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ په ټولو برخو کې به بنیادي بدلونونه او تغیرات راځي.
د قندوز والی وایي چې دوی د دغه ولایت د امنیت او پرمختګ لپاره هڅه کوي او په نږدې ورځو کې به ټولې چارې ښې شي. د قندوز والی په داسې حال کې د شپې له خوا پر امنیتي کمربندونو ګرځي چې تیر ورځ د خان آباد قندوز ترمنځ پر غزیدلې لوی لار د ملي اردو څلور بیزونه د طالبانو له خوا سقوط شول. پر دغه لار وسلوالو طالبانو تلاشي کوله او له لویو موټرو به یې باج اخیسته، خو له تیرو دوه اونیو راهیسې دغه لار اوس هم د مسافرو د تګ راتګ لپاره بنده ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د کندهار او اروزګان لوی لار نن سهار د ترافیکو په مخ تړل شوی. د غلار د اروزګان ولایت په ګډون د مرکزی افغانستان د ګڼو ولسوالیو لپاره یوازینی مواصلتي لار ده چې هر ورځ تر 300 زیات بارونکي او مسافرونکي موټر په دې تګ راتګ کوي. نور حال د عزیز الله پوبل په رپورت کې.
د روزګان د ترانسپورتي اتحادیه مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو د ولیک په وسیله دوی ته خبرداري ورکړي چې د کندهار روزګان ترمنځ پر پخوانی ډامبر سړک دې تګ راتګ نه کوي. د نوموړي اتحادیه غړی اجی عبد الله وایي چې وسلوالو دغه راز ورته ویلي چې د دوی له خبرداري څخه د سرغړونې په صورت کې د ماینچاودونو او جګړې پر مهال ملکی خلکو ته د تلفاتو او شتو مسولین به بیا هم ترانسپورتي شرکتونه وي. نوموړي په دې باب آشنا رادیو ته داسې ویل.
دغه خنورو را اصلي معلومات هغه څنګه چې اورور الله را چې د ټول مشران ولاړ دي، دروسته پرې د مشران ولاړ دي، د زیارې ولاړې لکړه فراغ الله حکومت واسنو کې بیا بل الله لري لکړه فراغ واسنو کې بیا بل الله لري لکړه فراغ واسنو کې
په ورته وخت کې له کندهار څخه د روزګان ولایت پر لوري تلونکي لاري او مسافرونکو موټر له نیمای لاري څخه بیرته کندهار ښار ته راګرځېدل دي. په کندهار کې د ترانسپورتي اتحادیه یو مسؤل جمعه خان آشنا راټول چې ګڼ مسافر د روزګان د موټرو په تمځای کې د لاري خلاصون ته انتظار باسي.
دا د موټران چې دی سار وراله د موټران په تر جواب کوي وراله په ډاکه په خالص ولا په مطلق توګه ټول لاري باندې دی پر ولاري په دغه عمومي لاري طالبانو خطر لري دی پرځینه او په دبل باندې حکومت دی ورته ودرې د پر دی لار باندې ځي موټران په تر وګرځول را جواب کله خالي کړل لار مطلق باندې ده سربند پر څخه بیا عین تر روزګان تر ساحه تر ګرنیګاو پرې دامه چې ټول تقریبا د ورځې د درې څلور سو موټر ربط احمد سره پر کوي ولې خکاری زو تم دی خاکری استم دی شاول کوټ تم دی نیشتم دی غوړک تم دی دا لا چې دا لوی لار ده نو ډیر موټران د ورځې تا ګراتک باندې کوي.
د کندهار روزګان لوی لارې 125 کیلومتر اوږدوالی لري چې د کندهار د شاولی کوټ او د روزګان د مرکز سرین کوټ ترمنځ 25 کیلومتر برخه ډېر ناامنه ده. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دوی په اړوند سیمه کې یا د لار کومه ستونزه نه لري، خو د روزګان امنیتي ادارو سره به په ګډه د لارې د بشپړ امنیت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د کندهار د پولیسو یاند جمال بارکزی:
د کندهار او روزګان لوی لارې خلاص ده، الته زموږ امنیتي ځواکونه اوس پیلند غزمې لري، الته د دې پوستې د تګ او راتګ ملکی خلک هم کولای شي پر دې لار تګ راتګ وکړي او نه چاته دوه وخت ورکوشي د لار بند وکړي.
خو په یو تازه پیښه کې نن غرمه پر یادلار د شاولی کوټ ولسوالۍ په اړوند سوزنیانو سیمه کې د ملکی وګړو د سپرلۍ پر موټر د ماین په چاودنه کې درې تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د ولسی خلکو پر مخ د لوی لارو د بندیدو سونځه په دې ورسوي کې په جنوبی ولایتونو کې زیاته شوې ده. له کندهار شار سره د کندهار ارغسان ولسوالۍ لار له تریوي میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د عامو خلکو پر مخ تړل شوې او دغه راز د کندهار هلمند او کندهار زابل پر لوی لار باندې هم د وسلوالو طالبانو حضور ډیر شوی او له مسافرو څخه کله ناکله تلاشي هم اخلي. په جنوب کې د بشري حقوقو کمیسیون د ولسی خلکو د تګ راتګ د لارو بندیدل د اندېښنې وړ مسله ګڼي او په دې برخه کې د جګړې لشکیل غاړو څخه غواړي چې عام خلک د جګړې قرباني نکړي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان د لارې په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. د افغانستان په شپږ صورتونو کې به سبا د پولیو واکسینونو کمپاین پیل شي چې شاوخوا 3 میلیونه هغه ماشومان به 2 اساسي واکسین واخلي چې لا 15 کلنۍ ته نه دي رسېدلي. دا کمپاین له شپږ میاشتې ځنډ وروسته پیلېږي. نور تفصیل ذبیح غازی راکوي.
له اوږده ځنډ وروسته به سبا په 8 ولایتونو کې د پولیو واکسینو کمپاین پیلېږي، هلته چې د فلج واقعاتو خطر زیات دی. په کمپاین کې له 3 میلیونه ډیر هغه ماشومان واکسین کیږي چې لا 15 کلنۍ ته نه رسېدلي. د پولیو د لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې د پولیو کمپاین په وړاندې خنډونه ډیر دي، خو تر ډیر خطر لاندې 8 ولایتونو کې به کمپاین وکړي. هغه وایي له امنیتي ننګونونه د دغو 8 ولایتونو نمونه نشي اخیستلی. راسخ د پولیو کمپاینونو دومره اوږد ځنډ د اندېښنې وړ وګاڼه، خو وایي تمه لري چې میندې او پلرونه به له رضاکارانو سره کومک وکړي چې اولادونه واکسین شي.
دا چې تیرو میاشتو کې د پولیو واکسین تطبیق نشو، نو د پولیو ویروس پر وړاندې په ماشومانو کې معافیتي خلا رامنځته شوې ده او پر پولیو د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د کورنیو مشران باید ځانونه مطمئن کړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي او دوی له ګواښ څخه ساتي.
شپږ میاشتې وشوې چې د پولیو کمپاینونه نه وو او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان له واکسینو محروم وو. د یونیسف ادارې د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه امریکا غږ ته وویل، په دې کمپاین سره غواړي د وایروس په وړاندې د دغو 3 میلیونو ماشومانو معافیت زیات کړي تر څو په فلج اخته نه شي.
دا کمپاین په 8 ولایتونو کې تطبیقیږي، ځکه دغو ولایتونو کې د پولیو ویروس د خپرېدو ویره لوړه وه، ځکه دا کمپاین پلان شو. په کمپاین کې به دغو ولایتونو کې 3.2 میلیونه ماشومانو ته واکسین وشي. لخلق مهله داده چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ولسی خلک هم له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسینو کې ناغېړي ونه کړي. روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
کورونا یو ساري مرض دی. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره به ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درنو اردوونکو تاسو زمونږ خبرونه د امریکا غشنا رادیو نه اوریدله. همدې سره زمونږ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونه د اجازه غواړو. الله امن. خاتم آباد.